سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوسطه خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی پاموکړې خبرونو ته. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل په اتمه حوزه کې د طالبانو د استخباراتو پر یو موټر برید کړی. د ډلې بیګا په یو بیان کې ویلي چې په قلاچي سیمه کې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو دوه سرتیري وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د ازادۍ جبهه وایي چې د کابل پر هوایي ډګر د یکشنبې ورځې له توغندیز برید وروسته چې مسؤلیت یې همدې ډلې منلی و، طالبانو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د کورونو پلټل پیل کړي دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د طالبانو د تلاشۍ خبره تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو ځواکونه په ځانګړې توګه د ښار د شمال په خیرخانه مینه کې د خپلو مخالفانو لټه کوي. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر له قزاقستاني چارواکو سره په الماتا کې د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او له همدې لارې چین ته د سوداګریزو توکو د لیږد درالیک پر امکاناتو خبرې کړي. سنټرال ایزیا ټایمز او بختر خبری اژانس سونو پرون راپور ورکړ چې دواړو خواوو یو بل ته د ویزو په ورکړه او نورو چارو کې د اسانتیاو پر راوستو خبرې کړې دي. د المتا په غونډه کې چې د راپورونو له مخې وړ مورز جوړه شوې و، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د افغان پلاوی مشري کول او د قزاقستان لخوا د هغه هیواد د صدر اعظم رستیال سریک ژومنګارین په غونډه کې ګډون درلود. قزاقستان په تیره جون میاشت کې طالبان د ممنوع ډلو له نوملړ څخه لرې کړل او په الماتا کې د طالبانو ډیپلوماټ هم منلی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت له روسیې، چین او د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅې کړې دي. د اسرائیلو پوځ پرون د لبنان پلازمینې بیروت ته نږدې یوه ودانۍ چې په وینا یې د حزب الله تاسیسات پکې وو په بشپړ ډول ویجاړه کړه. د هوایي برید وروسته له هغه وشو چې د اسرائیلو پوځ په دې سیمه کې د دوو ودانیو د تخلیې خبرداری ورکړ. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله د لبنان یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې متحد ایالتونه یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې. دا ډله د لبنان د جنوب پر ډېره برخه واکمنه ده او په پارلمان کې هم غړي لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د منځني ختیځ شخړو ته د حل د مندلو د هڅو پترڅ کې پرون تل ابیب ته ورسید او د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن وایي ټاکل شوی متحد ایالتونه راتلونکې اونۍ په اوکراین کې د روسیې د جنگي هڅو د مهارولو په هدف پر روسانو یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړي. میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو د نړۍ د مالی برخې چارواکو ته وویل د بندیزونه به پر هغو شرکتونو ولګول شي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پوځي ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن به په دریم هیوادونو کې هم پر هغو کسانو او بنسټونو بندیزونه ولګوي چې د کرملن له جګړه ییزو فعالیتونو سره مرسته کوي. او د افغانستان تر اولس کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د لوبه د آسیا د 2015 کال د اولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوی په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنګلادیش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د را روانې نومبر میاشتې په 6 نیټه د شارجې په لوبغالي کې پیل شي او تر 11 نیټې پورې به دوام وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. ملګری ملتونه وایي د روان ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یوه اندازه مرستې ترلاسه کړي، خو د وروستیو طبیعي پیښو زیانمن نوري مرستې غواړي.
سیلابونه راوتی او خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولی دي. زه غواړم د حکومت او د موسسات څخه چې د دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان له خپل هیواده وتلي او څه باندې 9 لک بیرته ورستانه شوي دي. په هلمند کې د لبنیاتو د پروسس یوه غیر فعاله فابریکه بیا فعاله شوې.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو، پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به زموږ سره 100 کسان په کار باندې مصروف وي.
له هغو میرمنو سره مو هم په یو راپور کې خبرې کړې چې خپل دندې له لاسه ورکړې دي، خو دوی لاس تر زنې نه دي ناستې.
اوس افغانستان اقتصاد څه ضعیف شوی دی، جمهوریت وخت کې دا شان زیات وو، اوس دومره نه دي. خو بیا هم که نظر نور خلکو نور هغه ته د ما کاربار باندې دومره تاثیر نه دی کړی.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتونبایو وایي د راتلونکي ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړي. د ارګ د یو بیان لمخې میرمن اوتونبایو د څرګندونې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړي دي. ملګرو ملتونو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د ژمي لپاره څه مرستې ترلاسه کړي، خو د خوړو نړیوال پروګرام مخکې له دې ویلي و چې د ژمنیو مرستو لپاره نږدې 800 میلیون ډالره بس پنیتا اړتیا لري.
زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نسته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، د ګرده په نشو وخت سوي دي.
بې وزلي او بیکاري د محل د ډیرو افغانانو د ژوند له مهمو ستونزو یادېږي. نړیوالو هم د همدې اړتیاو په درکولو سره هڅې پیل کړي چې د راتلونکي ژمي پر مهال چې یوه نیمه میاشت لا ورته پاتې ده د بې وزله افغانانو لاسنیوی وکړي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتونو ویلي د ژمي پر مهال د افغانانو د اړتیاو یو اندازه مرستې ترلاسه کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایو دغه خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړي، خو د ترلاسه کړیو مرستو اندازه یې نه ده ښودلې. د ارګ د خبرپاڼې له مخې میرمن اوتونبایو ویلي چې افغانستان ته د مرستو د جذب په هدف یې تازه له یو شمېر هیوادونو او بنسټونو سره کتلي او د یوې اندازې ژمنیو مرستو ډاډ یې ترلاسه کړی دی. راتلونکي ژمي ته د چمتووالي هڅې داسې مهال کېږي چې مخکې له مخکې د افغانستان بشري وضعیت نازک بلل شوی او خلک د لاسنیوي او مرستو غوښتنې لري. د ننګرهار، پکتیکا او نورستان ولایتونو دغو اوسیدونکو ازادي راډیو ته د مرستو د اړتیاو یادونه کړې.
حکومت او د موسساتو څخه مې دا غوښتنه ده چې د ننګرهار په ولسوالیو کې چې سیلابونه راوتي وو خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولي دي، کورونه ویجاړ کړي دي، د هغې مالونه تلف کړي دي، د هغې ځمکې ویجاړې کړي دي. نو زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
تر و ولسوالی وازخه ولسوالی ورنه مې مو مرستو ته اړتیا لرو، مو کندې لرو، اعتماد لرو. تیغو دور څوک نیوی دی، خواری سړی نیوی.
خلکو اقتصادي حالات ډیر زیات خراب دي، نه تنها زمونږ په سیمه کې بلکې په ټول افغانستان کې. د طالبانو حاکمیت نه وروسته ولس ډیر اقتصادي ناورین سره مخ دی. دلته کاروبار نشته دی. هغه کوم مرستې چې د تیر نظام په وخت کې ده د یو مشر حکومت سره هغه سي مرستې اوس نه کیږي، ځکه خلکو کاروبار پټپ ولاړ دی او انکشافي پروژې پټپ ولاړ دی.
یو نما پر خپلو خبري چینلونو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې له مولوي عبدالکبیر سره د میرمن اوتونبایو وا د لیدو کتو خبر نه وو ورکړی، او دا هم جوته نه ده چې یو نما د ژمي لپاره څه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده. تر دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې د راتلونکي ژمي تر پایه، یعنی د 2015 کال د اپریل تر وروستیو پورې، په افغانستان کې 280 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي نږدې 12.5 میلیونه افغانان په شدیده توګه د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي، او په هرو څلورو افغانانو کې یو نه پوهیږي چې د راتلونکي سخت خواړه له کومه کیږي. د افغانانو د همدې اړتیا له زیاتوالي سره سره بیا د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو ویلي چې د اړتیا وړ بودیجې د نشتوالي له کبله نشي کولی چې د ټولو اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. بیکاري، د نړیوالو د مرستو کمیدل او د وچکالۍ په ګډون بیلابیل طبیعي آفتونه د افغانانو د بشري اړتیاو د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان له خپل هیواده وتلي دي، خو په همدې موده کې تر 9 لک 70 زره ډیر کسان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو شمیر افغان کډوالو چې خپل هیواد د ایران او پاکستان په نیت پریښی دی ویلي چې دوی افغانستان د بیکارۍ، ناامنۍ او ناڅرګند برخلیک له کبله پریږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 1,089 کسه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. IOM په خپل دغه درې میاشتنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د میزان یا تلې په 1/3 خپور کړی او د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې موده تر پوښښ لاندې راوستې، زیاته کړې چې په دغه موده کې نږدې 9,03,996 تنه نور افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان دا هم ویلي چې دا شمېرې له ایران او پاکستان سره د افغانستان له 11 هم پولو سیمو راټولې شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په دې راپور کې چې دی نږدې 9,000 کسانو سره یې د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی، ویلي چې دغه افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله لکه د اقتصادي فرصتونو لټه، امنیت، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، د کورنۍ له غړو سره د لیدنې او لنډمهاله سفرونو لپاره په دغو پولو تګ راتګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان کډوال په پاکستان کې وایي چې دوی د نامنیو او بیکارۍ له امله افغانستان پریښی دی. رفیع الله رفعت چې یو له دې افغان کډوالو څخه دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د کابل تر سقوط وروسته ډیرو کسانو کډوالۍ ته مخه کړه. ما هم د امنیتي مسایلو او د ښه ژوند لپاره کډوالۍ غوره کړه چې د افغانستان په شرایطو کې ناممکن وو. که سم په پاکستان کې هر ورځ په تشویش کې تیریږي، خو بیا هم د افغانستان پرتله دې ځای ته ترجیح ورکوم.
د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ایران کې ځینې نور افغان کډوال وایي چې ایران ان هغه کډوال هم باسي چې قانوني اسناد لري. محمد عیسی چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی، ازادي رادیو ته وویل:
زه په تهران کې زیږیدلم، اسناد می هم درلودل، څلور ځلې خوشی کړم، خو په وروستي ځلې زما اسناد ونه منل او په زور یې له پولی واړولم. ما په ایران کې مزدوري کوله.
د کډوالو نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې د 2024 کال تر سپتمبر پورې نږدې 4 میلیونه په ایران او تر 2 میلیونه ډیر هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR راپور ورکړی و چې افغانان په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې په تیرو 6 میاشتو کې نږدې 6,40,000 افغان کډوال، ډیری له ایران، پاکستان او ترکیه څخه، بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
بل هلمند کې وبخې د لبنیاتو د پروسس یو فابریکه چې له لسیزو راهیسې غیر فعاله وه، اوس بیا رغول کیږي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دا فابریکه د 2,000,000 افغانیو په ارزښت یو ځایي سوداګر ته په قرارداد کې ورکړل شوې ده. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداری د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د پاپریکې له فعالیت څخه هدف دا و څو دغلته خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او دغه راز د هلمند د لبنیاتو محصولاتو ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي.
تجار یا سرمایدار سړی دی، حیواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي، نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري اوس راوړې ده چې دا لبنیات په سری امرجن ډول پاله کی.
پانګوال ډاکټر محمد الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادی فابریکې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی او د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دغې فابریکې د رغولو ټټر وهلی دی. وایي
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو، پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به زموږ سره 160 کسان په کار باندې مصروف وي او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان موږ سره مصروف وو.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه و. دا فابریکا په 1900 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړه شوې وه، تر څو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یوه مهمه سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی، وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
موږ وروره په دې ډېر خوشحاله یو. مخکې دغه پرواز دغه ملکونه د پاله سوې دا د وچ پاله کېږي، موږ ډېر په دې خوشحاله کېږو. موږ د مالدارو شیدې نه بیا ځای کېږي او خلک مراغ سره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غواو فارم لرونکی دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداری کاروبار ته وده ورکول سي او د ځوانانو لپاره به د کار زمینه هم برابره سي.
دا خو د حکومت ډېر غټ کومک دی چې یوه د خلکو سره یو کې او دا کم کار چې وځي په مخه خسي دی. دا زموږ لپاره ډېر غټه وسایل ده چې دا او شی مې نه ځا کېږي، هر شی مې خپل وخت باندې پروسته رسي.
د کرن ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند ولایت شاوخوا 50% خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس فابریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږدمهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي، په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یوه مهمه مرسته وي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي د اوکراین جګړه باید په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. کاغلی مودی دا څرګندونه د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې د سرمشریزه په درشل کې کړې دي. د بریکس سرمشریزه پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب پیل شوه چې د اکتوبر تر 23 پورې به دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو همکار اسدالله لودین اوروي.
د بریکس له سرمشریزه سره هممهاله د هند صدر اعظم نریندرا مودی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هند په اوکراین کې سوله غواړي او نوی ډیلای چمتو دی چې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو خونړۍ جګړې په پای ته رسېدو کې مرسته وکړي. ښاغلي مودی دا هم وویل چې هند احساس کوي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې په کازان کې د بریکس سازمان سرمشریزه پیل شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دغې غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوترش سره هم وګوري. ګوترش بیا په دوامداره توګه د روسیې پر کړنو نیوکه کړې او په مقرر ډول یې د عادلانه سولې غوښتنه کړې او له روسیې غوښتي چې نړیوالو قوانینو او د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د بریکس هیوادونو د مشرانو د 14 کلنې غونډې کوربه دی، غواړي لویدیځ ته وښیي چې مسکو په نړیوال ډګر کې منځوي نه دی، ځکه پوتین غواړي د بریکس هیوادونو په منځ کې وي. د بریکس سګنۍ سرمشریزه کې روسیه هڅه کوي چې د دغه سازمان اډانه پراخه کړي او د روسیې مشرتابه د ترکیې، منګولیا، بیلاروس او آذربایجان په ګډون له 10 هیوادونو غوښتي چې د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. روسیه هڅه کوي چې د بریکس هیوادونه قانع کړي چې د نړیوالو تادیاتو لپاره یو بدیل چوکاټ رامنځته کړي چې د لویدیځ له بندیزونو ځان خوندي کړي. بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د پیسو نړیوال صندوق د وړاندوینې له مخې تمه ده چې د دې لسیزې تر پایه به د بریکس سازمان ونډه چې د نړۍ 45% وګړي جوړوي د نړۍ په ناخالصو تولیداتو کې له 15% څخه 8% ته لوړ شي. په داسې حال کې چې د لویدیځ دوو لویو اقتصادونو یعنی جی وو ونډه به سږ کال له 10% څخه شاوخوا 28% ته راټیټه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبراوني اوري چې په 19:25 او 15:25 مترو د مخام تر شپږو بجو پورې خبرونه کوي. د مخام په شپږو بجو د ازادي رادیو خبرونه په 12:90 متره منځنۍ چپو پیلېږي چې د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:90 متره منځنۍ چپو د خبرونه په صفه ډول اوریدلی شي. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې به واوري چې د بنگلاديش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اعلان شوې ده. دا چې کوم غړي پکې دي وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې اوریدای شي. خو اوس یو بل راپور لرو. په افغانستان کې سره لدې چې په ډیری دولتي ادارو او اکثرو مؤسسو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې ده، خو یو شمیر ښځو په شخصي توګه د ژوند د چارو د پر مخ بیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. ځینې مېرمنې له خپلو دې فعالیتونو خوښې دي چې په دې ډول د کور لګښت پیدا کولی شي. حسی احمدزی له دې مېرمنو سره په خپل تفصیلي راپور کې خبرې کړې.
هیلی مایر وردک د خیاطۍ وړوکی شرکت د طالبانو تر یوې واکمنې نږدې دوه کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې له 12 ټولګي فارغه شوه. دا وایي چې اوس یې په دې شرکت کې د کارکوونکو شمیر زیات شوی دی.
لاس 13 نفر ته ما د کاري زمینه برابر کړې ده. دغه زما سره کار کوي. نو دغه شاګردانو روزه مچې د خیاطۍ بخش کې یا د مرۍ بخش کې یا د آینه روزی یعنی بعد شاگردان زنورم لرم چې غراضی نویدی دنه کار بارز ده.
د دې په وینا په پیل کې دوی نجونو له دې سره د خیاطۍ په دې مرکز کې کار کوي. کلی وردک ازادي راډیو ته ویل چې اوس له دې سره د خیاطۍ په دې مرکز کې شپږ کسه کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سربیره پخوا کارونه خو
زما تولیدات چې دی هغه مشتریان ډېر خوښي وي، ډېر انتخاب وي. یو همیشه زما تولید کې چې دی هغه زه خپل تولیدات کې غواړم چې نوآوري وګوسي. یعنی ما تولیدات کوو بخښه دي او رقم دي. نو زه کوشش کوم چې په هر تولید کې زما نوآوري وګوسي او تکرار ونه وسی او تقلید ونه وسی کې. نو ما مشتریان چې دي زما مشتریان د ما نه خوښ او خوشاله دي. زما کاربار او شکر اوس بخي کده. یعنی خو بیا هم اوس افغانستان اقتصاد ایسته ضعیفه شوی دی. بعضې خلک یعنی دومره جمهوریت وخت کې دشان زیاد وو، زیاد فرمایشونه اخیستل، اوس دومره نه دي. خو بیا هم که نظر نورو خلکو نور هغه ته د ما کاربار باندې دومره تاثیر نه دی کړی. او مشتریان شته، او چون تولیدات مې ډېر مشتریان خوښې وي او مشتریان مې ورځ په ورځ زیاتېږي فرمایشونه مې.
وروسته له دې چې د 2022 کال په ډسمبر کې د طالبانو اقتصاد وزارت په افغانستان کې د مرستې رسونې په بهرنیو او کورنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه، لسګونه زره ښځې بیکاره شوې. تر دې مخکې له روغتیا او امنیت پرته په ډیری نورو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې وه، چې د پریکړې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز وکړ. خراب اقتصادي وضعیت د متشبسو ښځو کارونه اغېزمن کړي دي، خو د ځینو متشبسینو کارونه په ټپه نه دي درېدلي. هیله مایر وردک بیا له خپله کاره خوشحاله ده او وایي چې نو وخت د دې سبب شوی دی چې هڅې روانې شي.
کوشش کوم چې په هر تولید کې زما نوآوري واوسي او تکرار ونه واوسي او تقلید ونه واوسي. زما تولیدات چې دي هغه وبخښه لري، یعنې وبخښنه کې زه کار کوم چې هغه ګنده افغاني دي، زرګي لباسونه دي، بلوڅي لباس لاسونه دی او دغه مردانه کندوری دوخت یخن دی گجراتی چادر دی یا کورون دی دستی خیاطی بخش دی یعنی زو او بخشو که بدو هر سکی کار کم یعنی او بخشه یا او رکم تولیدات دی مادی
د اغلی وردک په څیر په کابل کې د جمهوری نظام د وخت یو بل متشبسه سیده غزنیوال چې په 2019 کال کې غزنیوال فیشن په نوم شرکت جوړ کړ د ګلدوزی چرمدوزی زرتارو او خیاطی برخو کې یو شمیر میرمنو ته اوس هم د کار زمینه برابره کړې ده.
کمرغه موږ زیاتره هغه کارکوونکي چې دي هغه په کلیو کې دي په هغه سي کلي کې اوسېږي په هغه سي کورونو کې دي دې تر څنګ هغه د یو کور مسؤلیت لري او کولی سي چې موږ ته د موږ کوم خام مواد دي یا هم هغه توکي چې دي هغه راته برابر کړي.
د دوی ډېر شمېر کارکوونکي له کلیو دي او په کلیو کې کار کوي. سیده وایي چې سره له دې چې د ښځې له دوی سره کار کوي دوی د خپلو کورونو مسؤلیتونه هم پر مخ وړي.
نو د موږ کوم خدمات دي یا کوم توکي چې دي هغه افغانی کالی دی، جاپانی دی، سرپتلونه دی او دیناری نولا پر واسکتونه سادر دادی او پر راتلون که که مو دیمو که مو خدا ده چی هم دا خپل کار تنوره پر مختگ ورکو و وکریسو چی هم خیزی چی اوز بکورونه که ناستی دی وی ده دست یا فرصت برابر که چی دو ویل پر یو خب بازار وی و وکریسی چی خپل هم دا کونی توگی دی دا پخیر قیمت بندی نریوال بازار توراندی.
سیدی زیاده کرده چه کمی خزینه چه دوی سره کار کوی یو شمیریه ده لستونو خوله او غاره جوده وی چه زر یا اتس و افغانه تر لسه کوی او پا دی پیسو ده خپل جوان ضروریات تر یو بریده پوره کوی. ده سیدی پا باور ده مرمنی کولیشی چه پاراتلوگی که پا خپل همداس شرکت جوړ کړي. خو اکثر هغه مرمنی چه ده لسی سنایو کار کوی پا دی باور دی چه کارونه ننسبه دیر خراب شوی دی. په دې کې و هم نگینه افیزی ده چې د لورا په نوم شرکت لري د آزادۍ رادیو ته وویل
تر پخوا کارونه ډېر زیات تغییر کړی. پخوا به چې و کارونه بزنس هر څه ډېر ښه روان و، خرید فروش ډېر زیات و، مو ډېر آردار به مخستل هم له بهره هم دننه افغانستان کې له نورو ولایتو څخه او په کابل کې فرمایشات ډیر زیات و. خو د تیر کلونو په پرتله اوس لږ څه کارونه کمزوره سوي.
د کارونو د کمزوري کېدو په اړه مو چې د لورا شرکت د مشري اغلې افیزي نظر وپوښتو هغې وویل
چې د خلکو اقتصاد لکه پخوا ډېر زیات ښه نه ده چې دوی وشي کولی افغاني جامو یا هم دستوزي کالی باندې دوی پیسې ورکړي، ځکه چې ټول ترجیح ورکوي باید دغه پیسې په خوراک او په نور شیان چې په د چا په ژوند کې ډېر زیات اړین دي هغه باید مصرف کړي.
د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي او دوی نه غواړي پر افغاني جامو یا هم دستوزي کالی باندې پیسې ورکړي، ځکه چې د خلکو اقتصاد ضعیف شوی دی او ټول غواړي پر اړینو شیانو لکه خوراکي توکو باندې مصرف کړي. اغلی افیزی زیاتوي
چې ډېر خلک وتل افغانستان بهر تللي او دوی ډېر یعنی علاقه دې ته نه لري. مثلا پخوا چې و د رسنیز کارمندان جونې یا هم مدلان یا نور کوم کسان څه په رسمي ځایونو کې به هم له دغه کالی څخه استفاده کوي. اوس تلویزیونو کې هغوی یعنی مشخص کالی او جامې لري چې باید واغوندي.
نگینی افیزی بیا وویل چې لا هم ځینې سفارشات ترلاسه کوي چې دا د دوی پخواني مشتریان دي چې له بهرنیو هیوادونو فرمایشات ورکوي او د افغانستان دننه هم د یو شمېر پخوانیو مشتریانو فرمایشونه اخلي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر ښځو محدودیتونه د دې سبب شوی چې د دوی کاربار د پخوا په څیر نه وي. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او د طالبانو له حکومت ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د تیرو څلورو لسیزو جګړو څخه زیږېدلې لوږه د اقلیم بدلون اغیزې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په برخه کې محدودیتونو او له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو بحران ته په کتنې اټکل کړی چې په 2023 کال کې به هم د افغانانو اړتیاوې په لوړه کچه پاتې شي او تر ډیره به هغه ښځې اغیزمنې شي چې د کورونو سرپرستی ور تر غاړې ده.
facebook.com/azadiradio